قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پایل کې یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې چې دا شیبه پایل شوه، د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. یو دوه راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لویټ آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي شویو امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن پوځي ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 نیټه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره پر افغان حجانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سږ کال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تاویل کړي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تاویل هم له نن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلرمې ناحیې په رستقآباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړي دي. ناصري یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلی او دواړو ته یې د 1.5 کال حبس سزا اورولې ده. د سرتیري تورن دی چې د فبروري په 24 د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یوه ښوونځي د هاوان ډزې کړي. په هند کې خلکو نن د رب د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیواله پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیواله چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسانومې کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګولډي برار په نوم بانډ منلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو بل راپور لرو. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي که د دې ولایت د ځنغوزیو او نښترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي، نو ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم وغځیږي. دوی وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم په زور کې دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د 15 ورځو په تیریدو د ختیځ ولایت نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د ځنغوزیو او نښترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم نه دی مهار شوی. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې د اور له امله ښایي د یاد ولایت د ځنغوزیو ځنګلونه له منځه لاړ شي. که څه هم سیمه ییزو اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کړې ده، خو د دوی په وینا نه دي توانېدلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د سیمې زیات شمیر خلک د ډیرو لومړنیو وسایلو په وسیله هڅه کوي چې د اور د پراختیا مخه ونیسي، خو نه توانېږي. د نورستان یو اوسیدونکي امان الله عنایت ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او ډیر په شدت باندې روان دی او ډیر سرعت لري. اور د مړکولو کوم وسایل او کوم ابزار تر اوسه پورې منطقې ته را نه دي انتقال شوي او د ولسونو له توان څخه هم وتلی دی.
دوی وایي که د دغه اور مخه ونه نیول شي، نو د لغمان او کونړ ځنګلونو ته به هم اور ورسیږي. د نورستان سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلي دي او د اور وژلو وسایل هم رسیدلي دي او هڅه روانه ده چې اور کنټرول شي. خو دوی وایي چې د سخت باد او شمال چې د اور وژلو دغه عملیات سخت کړي دي. که هم د اور د لګیدلو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې اور د ځنغوزۍ او د حاصل په سر د سیمه ییزو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی دی. هغه ادعا چې سیمه ییزو طالب چارواکو رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شبه وروسته قدرمن اوریدونکو، لومړی نیمه نړۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو بل اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی د دې ښار لمنو ته له اوکراینی ځواکونو سره له لاس ګریوان جګړې وروسته ورنږدې شول، چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سهشنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې سوي، او دې جګړه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسې بمباري روانه ده، وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د روس پلوه بلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د اوکراین د سیورو دونیتسک ښار دوه پر درېمه برخه له وړاندې د دوی په کنټرول کې وه، خو د روسیې پرمختګ د ده په وینا د تمې خلاف یو څه چټک و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي په سیورو دونیتسک کې د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک سوی، او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون ناوخته په خپله وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زلنسکي ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي، او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې د انهولیتس سیند په جنوبي ساحل کې له اندریفکا، لوزوفې او بیلو هورکا کلیو څخه روسی پوځیان اړ کړي چې دفاعي سنگرونو ته شاته سي. دغه ساحل د خرسون ولایت سرحد هم جوړوي چې مسکو پکې د خپل ولکې د پیاوړي کولو هڅه کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دشمن د تلفاتو په ګالولو سره د خرسون له میکولایفکا کلی څخه وتلي، چې دا کار د روسي ځواکونو په نورو قطعو کې د ورختایي سبب سوی دی، خو دغه اطلاعات د بېطرفه سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. روسي ځواکونه له میکولایفکا کلی څخه وتلي وي، دا به د اوکراین قطعاتو ته یوه لاسته راوړنه وي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغۍ پر وخت روغتون ته تګ د ټولو خلکو له لومړیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمېر میرمنې وایي چې کورنۍ یې له هم د سختو ناروغۍ پر وخت روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسېره شوي دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا یې علاج ناشونی شو.
پیانو ستای و دای لبشو اول وی دی پیانو یا کری پیانو چو کناسی سیو ای سیو وای پتا مرا زختم زولا کما مریزی د شابسی سبا پکما کی بی دی لاند کری تر دلی وای تا تا وتن تا وای و کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول وار کې سړی ته مریض کم و نه خوري بیا خو نو ګټه نه لري ډاکترانو هم ورته ویل ول سلپ شوی واچوئ د مرګې کوي موږ دې راوړي موږ نه څه په وکړو
رنې بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخواسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونو هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي دي خپل خزه نه پریدي چې کور نه بهر وزي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزه مجبوری دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي او بل اخره دوی د درد مړ کیږي، دوی نشي کولای چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پری نه دي، بل اخره دغه زهري کېدای شي زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي او بل اخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس و، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زموږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تاک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، هغوی بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه شي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره:
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه و ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راډيو ترنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو مینوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. هله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو به هم خوشاله يم چې دی ویونی په تیرې دو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه ده. مسباس په پایل کې خدای ستاسو خیر اغلاست وایم که دراته وای چې د انساني کرامت حق یعنی څه.
ډیره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتی حق دا ده چې دا باید کرامت نه، انساني کرامت نه برخوردار اوسي. انساني کرامت دلته دی حیثیت، عزت، آبرو، برابری، دی هر نوع ظلم نه، دی او تجاوز نه، دی مسئولیت او دی نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو او منشور د ملل متحد او د تاور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطح رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامتي حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مسباسب دا موضوع راغلی؟ کڅنګ
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلي دي چې آیات شریف په آیات او احادیث باندې استوار ده چې ولقد کرمنا بني آدم، دا تر ټولو مهمه او اساسي آیات ده. عبد دې تر څنګه نور احادیث دی او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې موارد باندې استوار ده. د دې تر څنګه د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي. اصل د کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی ده چې د انسان کرامت ته باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي. حتی هغه مجازات چې د کرامت انساني سره په ټکر کې وشي، د هغو نوو مجازاتو نه یې ډډه کړې ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1202 اساسي قانون په 24 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دي.
اولی او په کومو مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي. دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ په هیڅ شرط کې شرط تر عنوان باندې نقص دلای نشي، یعنی باید نقص نشي. حتی که بحث مجازات و یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. اولی که بحث بیا بیرته د آزادی د سلبولو چې عامه منافع پکې نظر کې بوسی، بیا هلته د قانون پر اساس د قوانینو موضوع قوانینو پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
همس پاسې پوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تامین شوی؟
واشنه سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو یا په سیستماتیک توګه او یا هم په غیر سیستماتیک توګه یا دی سیستماتیک توګه د فرامینو په صادرېدو باندې مثلا د غوړستی فرامین چې د خزو د حقوقو په محدودیتونو باندې وزکیږي دا په حقیقت کې د دوی د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي ځکه تبیزامي زدي ځکه چې دوی د اساسي حقوقونو محرومي او دا ستونزې ورته شته او د دې ترڅنګ په خپل سره محاکمه روانه دي د خلکو زاورونه روانه دي په ځینو مواردو کې چې د خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي نو دا خبره اوس هم شته
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي.
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د په لومړي قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د اوسني نظام لپاره لازم ده چې مشخصه کړي یو اساسي قانون پر بنسټ باندې او د هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې دا منسجمه شي چې هر وګړی پکې احساس د مسؤلیت وکړي تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم اسباسب کوربدان چې په خپرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد سبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزریګو تاسو ټول په لاس پرواله مال شه خاده بریالي اوسئ.